السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي؟ او 2020 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوی و، د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تور د دوه کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان د پاوت څلور سرتیری نن د چین سرحد ته نږدې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي دي چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پرمخ بوزي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له دریو اونیو وقفې وروسته د راتلونکي سه شنبه پورز بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت ځینو جګپړو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې د په هیواد کې دننه دوام وکړي. خو ښاغلی عبدالله پرون د سولې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځنډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې لنیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او روري د پنځشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلې دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنې واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
ښاغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو 14 کې درې طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د تخار د امنیت قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لوی لاره د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاودید چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپای ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لمړی کس و چې د پلازمین پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سخت ورځې ولیدې، او په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له 3.6 لک زرو زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیری وژل شوي. د پاکستان د پاوځ ویان ویلي د هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیری د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي. په فبروري میاشت کې یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک F-14 جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوي. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اور سای خبر د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد لپاره سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوی لپاره نن رای ورکوي. په د هیواد کې د تشدد پر وسې پیخه کې د ملګرو ملتونو درې سوله ساتي سرتیری ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودیر د حکومت وسلوالو مخالفینو پروانه میاشت کې ورسره لیدل چې د اساسي قانون محکمه په د انتخاباتو کې د بخوانی ولسمشر فرانسیس بوزيزي او څونورو کاندیدانو ګډون رد کړ خپل حمله ته زور ورکړ. د محکمه همدارس پروند د دسمبر په 28 نیټه د انتخاباتو د ځندولو لپاره د اپوزيشن ورسته غوښتنه هم رات کړه. تودیر او ملګری ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو ترشا د بخوانی ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 28 ما حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسي او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات او تفصيل اوریدلی شي. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنی ورسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سولې ژوند باور نه لري.
کاغذ د بیان اساسي دی، کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغذ د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسترولنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو، د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوه هیل تړون اتر بین الافغانی خبرو په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. دویم نیمایي د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوی. هله د ملتیا مو وکړي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوه تړون دغه وسلواله ډلې ته یو کاذب ډاټ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورټ.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امر الله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږنیمې بجو د غونډې پر راپور کې پر طالبانو تور لګولی چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوه هیل تړون وروسته یې غلطه لارې ټاکلې ده، خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې لزور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خواته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغذ د بیان ازادي دی، کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغذ د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو غو ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پروند ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسات څرګندونې پر دولونه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړي چې هغه د سونځه هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتواله خوده لیدي. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي رادیو ته ویلي هله مند چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوه تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د علی شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې نه چې زموږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي، چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې دی پنځه ویشت کاله مخکې دوی درلودل، تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی، چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام.
بله اتمر صاحب، ښاغلی صالح یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ، سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمائندگی دا گوخی تا شوی. او دا فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي، دوی خپل نمائندگی ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی، او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ، نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نوع غواړئ.
بله،
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روسي پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بیلابیلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکی څنګه ارزوي؟ ټاکل شوې لس ورځې وروسته په دوحه کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا دور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بنده شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي، نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي.
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږیده.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
۲۰۰۶ میلادی کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پایتر سوالو لپاره د هڅو یو بیساری کال وو. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون کړی، د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 9 له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar garo sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2003 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلې. خو دا سې و نشول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماډو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سبان د شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر روسته حکومت د طالب زندانیانو آزادې دل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2003 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نګدې درې نیم زره ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لکتر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2003 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر دویمه نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کلنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو د سهار لو د ماښام تر و ورځې په اونۍ په منځنۍ 1290 او د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کرونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کرونا ویروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څپې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولی دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترکی وایي چې د کرونا ویروس له دومې څپې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه ویروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2500 اونیو کې چې کرونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس 1.6 مثبت پیښې ثبت شوي چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کرونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کرونا غونډه یو ډول ده. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې الته په اختری په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپرنه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوی بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه ویروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوی پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کرونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دادی چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووډ 19 ناروغي ضد واکسین پایل شو او چارواکي لمن دي چې په اوږده محل کې به د کورونا له عمله عادي ژوند ته بیرته راوګرځي. دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره رو رو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیږو. په کابل کې د مازدیګر ضرور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته احمد تکلی دراوروي.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکو پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي. د وزارت ویان وایي لنیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکی وای افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لار کې د جلا شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لوی لار کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورل دي. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې د واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پاوز او هليكوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځي چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وشل شوې دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په ورسې پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وشل شوې.
وسم اجمل انت غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ملي لوبډلې به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 له بهر ورغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوې څېرې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 1 پورې په دوو برخو کې دوام ورکوي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګي پایل کړ. په دغه روزنې ټولګي کې د کابل سلی رښتنه د فوټبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوی. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیس کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. د یادونې ده چې د بي درجه د دور روزنیس کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوی. دا نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټنګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې پر ترتیب سره په دې لیست کې شامل شوي. تندولکر تر ټولو ډیر یعنی شپږ سوه څلور شپېته نړیوالې لوبې کړي چې څلور ډیر زره درې سوه او پنځوس منډې ترسره کړي او 201 وکټې اخیستي.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کووډ 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. صفی الله ستانګزي د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په شته ننګونو یو ځانګړی او مفصل راپور جوړ کړی. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکو شو عزیزانو د لټه خبرونه ماهر وي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو حس شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1399 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایوه اتاق ساتل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته یې ډډګیرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپلو وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نورو څخه په کور ته انتقال شو. مزما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه ډېرې عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کم پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ ک او د کورونا بحران دا وخودلا چې په تیرو شلو کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لج کسان مشترک په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله، په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 140 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زره سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقات کردیم و دریافت های ما رو با او شریک ساختیم.
ده فساد ده تورون آن دی حتی لارل چی ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروزدین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواسته ول شوی. خاغلی فیروز کسام ده فساد تورون ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه ده، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی وای کم اورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوې دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوې دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاه کې سره وورو.
بله السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدنتیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرالی مشهور وو اجدار یې نوم وو. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو وو. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم لامشک اخون یم د اقبال اخون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وایي دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو. خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم پکار زواک دی دیش من ولاد لو اشیر ول سوالی څخه می علی کنی وجه د دلته په اشیر ول سوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست نو دلته د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی. نو دلته د غو سره خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کې په پنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غته هم نسته. نو دای وای چې زمانو محمد نعیم دی او څل شه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څل شه اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زمانو محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لانا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پانوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه سي ګرځي نو زمستر د تقریبا په دغه شمیره باندې اړیکه ونی چې د تقریبا شمیره د 0-2-2-8-5-3-0-2 د تلیفون شماره د دیبا 0-2-2-8-5-3-0-2 نه ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغام مننه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو دادا رجل ټول کارکون کردن کو سلام الله علیه کوم په دې لم چې راته ټول هم کرانه جوړ رو خوش خوشاله ای زخت محمد خادم مې چړي کوي اندره د دین مند ولایت ششته واشتیر ول سره ځخنی ولا ده. نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزارا چې وي د خپل ځان معرفي کوي په تل کې د هرات ولایت د شندن ول سالي د دې خار د سمه خپل ځان معرفي کوي. نو وسه په ځتور سره چې درته په اثر کې بری جواب وایي. نو کدا مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي چې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندن د سمه څخه ځي او کدا یې سمه څخه چې یعنی غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمانې انده دې مهرباني لمخې د زماره ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه کولې دي. موږ کولای شو چې هغه موږ ته زنګ وي مرسته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او سې کې ګوري کوم تر دې دغه نور کسان هم راغلي چې موږ ته شوډلې دي. هغه نه زماره ټلیفون شمیره ده 0-0-1 1-2-1 ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-2-1. والسلام.
السلام علیکم. محمد ہلمند والے اساسر بتاماس سے سرکار پنامہ باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مس په خوا په ګریس کو کوم خنداش کو توګه موږ سره ماغه خپل محمد وو د اوس نه خدای دا اچھا زار چاري یو په خاصه ماته څنګه وي پر اوس په څلو ست نه جه څنګه دا
بلی السلام علیکم زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پېژنم قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې زموږ په کلي کې یو سپین سری اجاني دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو به وي خپل نوم غوټو شي خور نوم غنچو شي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده پر مالا د سیمې اوسېدونکي ځان بولي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یې ورور یا یې وکیل یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت
السلام علیکم زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز له سرګاه شهر سای سره په تماس کیم د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم یې امیرجان دی پیروز دی اکا یې نیکه دی دی وایي زه په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم نو که د هر چا یې ملګری یا دوست یې نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي صفر اووه سوه اووه اوویشت اتویشت اتلس یو ځل بیا دغه شمېره وایم صفر اویا دوه اویا دوه اویا اته سوه اتلس یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد زه یو ځل یې لا بیا وایم صفر اووه صفر اووه دواوه دوه اته یو اته وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد مجید قرانی لایق په پایډی کې کیم. موږ سره یو ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي اصحاب سم کار نه کوي د هر مسلمان ورور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000223341. یو ری بیا وایم 0000223341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند واشیرو لسوالی څخه. زما ماما د تقریبا دولس درلس کلونه تیر چې د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. اصلي د واشیرو لسوالی د هلمند واشیرو لسوالی و چې دوم کوي دی کلان نه څکلو ورک شوی دی. د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و د هغه په دې څخه نه درکه شوی دی. درلس ورلس کلونه تیر خپل کور څخه نه درکه شوی دی. کچیر وی چې ادرس ما څنګه اوري یا کوم بم ما ورور ما څنګه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ وي او کورنۍ دې رضات او چې خپه ده نو هره ده چې خامخا کدې ما څنګه اوري او کوم بل مسلمان ورور په ما باندې ما ما دې نو ما دې زنګ وي زما دې دې پنځه مې راځي صفر و دوا و صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا شرال دې بیا صفر و دوا و صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا دې دې چا څه دې راځي سمځ دا پیغام نشي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زلان دی مد جلال آباد نه نغل ته زمونږ لسې غوان نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زمونږ له ترور دوی دی خو ده دغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې د را سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیپ نوم یې دی او تقریبا شپږ کاله عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهرباني د مخې د کورنو بډیر خپدا خو دغه شمارو د اړیکو ونې سي سي پر واویا سي پر نویش پک پانزوس اویا شماره تیر بیا تکرارو ما سي پر و و سي پر نه سي پر پ د و سي پر
سلام علیکم زه عمران زهر ساتل کونه درته په تماس نیم زما یو تر نوم یې عبدالله د پلار نوم یې په تذکیره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ولعلم دی اته میاشتې وړاندې هرات ټول اردو ته تللی و خپل منطقي راخلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو مونږ ته په دیش میرا زنګ ووهي صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر اووه او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا اوولس صفر صفر اووه شمېره یو ځل بیا تکرارو صفر شپږ اویا دوه اویا اوولس صفر صفر اووه په دغه شمېرې مونږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته ولی دی. موږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نغرخانې د کلي د تاثر په تماس یم. نو یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالق داد جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق داد الاداد زوی دی یو د شیر توربخوان دی هلک دی یو هم د شرکم هلک دی چې عمرونه یې په پنځلس فارس کلنۍ کې دي. د دغه په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې دي موږ ته زنګ ووهو صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور وسلام.
بله السلام علیکم. زه د کیم حج فرید د فرا د ولایت بلا بلد ولسوالۍ د خدمتیا د تل سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او د دولس میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. چېرې دی زموږ اواز اوري بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نادرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سړکه نه دی معلوم شوی د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د ملا د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې ولدی دی د بلال الغنی دی د عبدالنبی زوی دی. هر څه په اړه معلومات لري که دا شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وله السلام علیکم. زه نذیر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه یو مثال سره تماس یم ولې زما یو ورور دی مشوره په عاشار یا اصلي نه احمد دی ده کندهار ولایت د دین نه یو رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی نو تاسو صحیح نه کوم چې د ما پیغام نه شر کی او ما ته د پدغه شمېره زنګ راوي صفر اویا اساس سلویش سلویش او څو دویش ټلیفون شمېره زر بیا صفر اویا اساس سلویش سلویش او څو دویش صحیح کوم چې ما پیغام نه شر کی د دې ورو ته ډیر مننه او سلام.
بله السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام په اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نه درکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دېش میرا اړیکه را سره ونیسي صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځل شمېره بیا اعلانوم صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت پردیش میں ردی اڑی کا رسول کر چھ تہ پتہ 5000 افغانی انعام ہم لری آزادی ریڈیو زندہ
سلامونه نیکی لترامت آزادی ریڈیو ټولو اوریدونکو ته او کارسمو ته وایم الله پاک یو کی روغ جوړ خوش او خوشاله وای اسد الله مجاهد من هلمن ولایت ښه مخفره من زما یو عملګری دی تقریبا دوه کال کی چې اداره کوي او هر څوک د په حق معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي انمه عبد الصمد دی د پلان نیمه طالب کا دی د نغالي ولسوالي اوسیدونکی دی نو هر څوک د په حق معلومات لري ما سره دې په شمیره اړه ونیسي 0 0 15 2 3 یو دل بیا شمیره تکراروم 0 0 15 2 3 د خدای تمام.
سلام علیکم مومن درمند ولایت ازرکو مزمسی ولد محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ کې اورکتی دی یو میاشت کیږي او څه چې د زړه په حوال لري مستعل لطفاً د دې نمبر رنگ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم زه محمد دلمن ولایت خبرې کوم ما یو دوست چې ورکې عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امینه کا وراره دی د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دی دوی په هرات ولایت خپل کار تداوی لپاره بیولي وو نو هلته ځینې نادرکه سوی دی دا واته میاشت کې چې نادرکه دی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کې ورک سوی دی هر چا ته د معلوماتي مهربان